وخت مخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مخامنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به مو لندن ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر او د افغانستان په کابینه کې د درې نو وزیرانو له نومولو خبر کړو. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن لندن ته روان شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د صدر اعظم او د برتانیې د صدر اعظم ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې ګټورې دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او د ایران مذاکره کوونکي باید د تهران د اټومي پروګرام په اړه رښتینی پرمختګ وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن لندن ته روان شو. دای په پاکستان او برتانیې د رهبرانو په څلورم غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر خبر پاڼه وايي شغله کرزی به د پاکستان او برتانیې د صدر اعظمانو سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د اسلام آباد پر همکاري خبري وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د غونډه د عالي شورا ویاند د غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼل ده. د شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل
برتانیا پاکستان باندې او خاص اثر لري، نو کولای شي چې د سولې پر رابطه صادقانه همکاري وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی به برتانیې ته په دې پرنځو ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو په ګډه اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د اکسفورد پوهنتون محصلینو ته به وینا وکړي. د اروپای ټولنې څلور کسیز هیات نن کابل ته رسیدلې. دوی به د اروپای اتحادیه او د افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ادارې خبر پاڼه وايي کابل ته تللې اروپای هیات به د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو سره وګوري او د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو به خبري ورسره وکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو د اوبو برښنا وزارت او د قانونو وزارت لپاره نوی وزیران معرفي سوي دي. د کسان د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان لمخې معرفي شوي دي. او د ازادي رادیو خبري الوي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر پر ځای هم نویتن معرفي سوي دي. په همدې خبرونه کې به ورسره دغه خبر نور جزئیات ترته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر وايي د ملګرو ملتو او ایران مذاکره کوونکي باید د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه روانو مذاکرو کې رښتینی پرمختګ وکړي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو نن د خبرې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال عباس عراقچی سره تر خبرو مخکې کړی دی. دواړو نن په ویانا کې د سازمان په مقر کې سره وکتل. ټکر سوي چې د ایران او د نړۍ د شپږ سترو اقتصادي قدرتونو استازي در روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه په ژنیوا کې د تهران د اټومي لانجې په اړه مذاکرې پیل کړې. د ګوجستان د انتخاباتو کمیسون وایي د رای شمیرلو د پروسې ابتدایي نتایج څرګندوي چې د صدر اعظم پتزینا ایوانشویلی متحد ګیورګی مارګلاشویلی د ولسمشري انتخاباتو ګټونکی دی. د پرونیو انتخاباتو تقریبا ټول رای شمیرل سوي او د حاکم اتلاف د ګوجستان خیال کاندید ګیورګی مارګلاشویلی څه باندې 2% رای ګټلې دي. د ګوجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د انتخاباتو نتایج مایوسونکي بللي او وایي چې د دې هیواد د شاته تګ سبب بسي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا ویلي چې د انتخابات شفاف او مثبت وو. د دغه شورا د څارونکو هیئت مشر یو او سواریس نن په دې اړه خبرې اعلان وکړل.
ان ا پوزېټیو اند ترانسپیرنت الیکشن
د وایي د ګرجستان خلکو د شفاف او مثبتو انتخاباتو په مرسته د قدرت سولیز انتقال چې تیر کال پیل شوی وو تایید کړ. دغه پاک او صاف انتخابات او ورسره ځانګړی سیاسي ګډون څرګندوي چې د ګرجستان دیموکراسي د پخېدو په حال کې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن هیله څرګنده کړه چې د ګرجستان نوې اداره به د روسیې په وړاندې دوستانه پالیسۍ غوره کړي. د چین دولتي مطبوعات وایي نن په پیکینګ کې د موټر په ټکر کې 15 تنه مړه شوي. موټر د پیکینګ ښار د تیانامین په میدان کې د سړک څخه وتلی او چپه سوی و. د چین دولتي خبری اژانس سینهوا وایي نن د تیانامین د دروازې په وړاندې په دې پیښه کې د بهرنیو سیلانیانو او د پولیسو د مامورینو په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ نن د پیښې په اړه په خبري کانفرنس کې وویل دوای زه په وضعیت ډیر نه يم خبره، خو باید د پیښې جزئیات ترلاسه کړم او فکر کوم کولای شو د هرې هغې پیښې سره چې بهرني وګړي پکې راځي د عادي نړیوالو اصولو او قوانینو پر اساس چلند وکړو. د تیانامین میدان په 1989 میلادي کال کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پراخو مظاهرو ځای و او شدید امنیتي څارنه کیږي. او په پولند کې د کمونیست رژیم تر سقوط وروسته د دغه هیواد اول صدر اعظم تیادوش مازوویتسکي نن مړ شو. د پولند مطبوعاتو نن وویل چې مازوویتسکي 80 کلن و. تیادوش مازوویتسکي په پولند کې د پیوستون غورځنګ د لومړنیو غړو څخه و. دی د پولند د کمونیستو رهبرانو او د اپوزیسیون ترمنځ د هغو مذاکرو راهو چې په 1989 میلادي کال کې په سوله ایز ډول د دغه هیواد دیموکراتیک انتقال ته لاره برابره کړه. د اروپا د پارلمان ویاند نن وویل تیودیش ماتسوویتسکي هغه څوک چې پولند د اروپایي اتحادیې د غړیتوب ترلاسه کولو لارې ته برابر کړ.
خبرنامو له ازادۍ راډیو نو اوریدل. روانه خبرونه کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره په یو 15 ورځني سفر لندن ته روان شوه. په دې اړه په ریپورت سربیره د سولې د عالي شورا لویان مولوي شهزاده شاهد سره په دې غږېدلې چې دا سفر به د سولې په برخه کې څه لاسته راوړنې ولري.
برتانیا پاکستان باندې یو خاص اثر او نفوذ لري.
کونړ کې خلک د حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله وایي چې بریدونه زیات شوي دي.
دولتي کم قطاع چری او بل سره هماهنګی نه لري.
په دې رپورت سربیره به د پکتیا د خون کوله هغه اعتراضونه هم تاسو خبر کو چې وایي د کورون لپاره ورته مزکه بیل شوي خو ورکول کیږي نه.
اعتصاب خطر څو پوری چې موږ خپل حق د شارک نه راکړې سوی دا دوام لري.
نور رپورټونه هم لرو د نړۍ په مسایلو کې به د ګوجستان د ولسمشری د انتخاباتو په نتایجو تاسو خبر کو. تاسو موږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. هم دارنګ په غنو خرونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یو چکپوړي دولتي هیئت په مشرۍ لندن ته روان شوی دی. ولته به د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د اجنډا مهمه مسلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستاني چارواکو د همکاریو ترلاسه کول خودل شوې دي. له کابل د جمیلې شریف راستولې رپورت اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ غرمه مهال د یو جکپوړي پلاوی په مشرۍ لندن ته روان شو. د جمهور ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر به د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په درې اړخیزې غونډې او د اسلامي هیوادونو په اقتصادي مجمع کې ګډون وکړي او له برېټانوي چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په خوا تر دې د جمهور رئیس چارواکو ویلي و چې په یاد درې اړخیزه غونډه کې په سیمه کې د سولې او لاترهګرۍ سره په مبارزې د انتخاباتو په امنیت او د طالبانو د خوشی شوي مشر ملا عبدالغنی برادر د زایف د معلومولو په اړه خبرې وکړې. لندن ته له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا، د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدي ملګری دي. په خو هم د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو درې ځلې غونډې کړي خو د کتونکو په باور نتیجه یې نه ده ورکړې. یو شمېر کتونکي وایي چې برېټانیا غواړي د دارنګ غونډو په وسیله د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان ته لا زیات رول ورکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو محمد اکبر اوریا په دې اکله وایي
هغه دوه نور هیوادونه چې له افغانستان سره په ناسته کې ګډون کوي تر اوسه په نړۍ کې د افغانستان په حق له هیڅ ډول مسایل نه دي مطرح کړي. مثلا پاکستان تر اوسه نه دي چمتو سوی چې له افغانستان سره په صادقانه توګه مرسته وکړي. انګلستان هم له هغه وخت چې د افغانستان پر ضد مفکره لري تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې هغه بدل کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې د سولې د بهیر مشري په راتلونکي کې پاکستان ته وسپاري.
سره له دې چې افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکارۍ ته هیله من دی خو پاکستان تل د افغانستان په مسایلو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. دا چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا څلورمه درې اړخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې څومره مرسته وکړي دا به وخت معلومه کړي.
و ومو اردل چې د افغانستان پاکستان او برتانیې ترمنځ په لندن کې د درې اړخیزي جوړیدونکو غونډې په اجنډا کې یو مهمه مسله په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ ترلاسه کول خودل شوې دي. د سولې علي شورا وایي برتانیا کولای شي چې پر پاکستان له خپل نفوذ نه په استفادې سره د هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري ته وهڅي. له ولسمشر کرزي سره د لندن په سفر کې د افغانستان د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین رباني هم ملګری دی. زموږ همکار زبیر ژمن د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په غونډه کې به د دې شورا د پلاوي غوښتنه څه وي. ښاغلی شاهد وایي
د سولې علي شورا په دې عقیده ده چې دا درې اړخیزه کانفرانس یو مهم کانفرانس دی او دا درې واړه ملکونه یو بل سره همکاري کولی شي، او خصوصا د سولې په باره کې تاسو بهتر پوهیږئ او اوریدونکي هم په دې پوهیږي چې برتانیا پاکستان باندې یو خاص اثر او نفوذ لري. هغې د خپل نفوذ نه په دې سلسله کې کار واخلي نو کولی شي چې د سولې په رابطه صادقانه همکاري وکړي. په عین حال کې د دې مجلس د موضوعاتو نه یو اهم موضوع هغه د سولې موضوع ده.
نو مولوی صاحب، په دې غونډه کې به له پاکستان نه مشخصه غوښتنه څه کېږي د افغانستان لخوا چې د سولې په پروسې کې کومک وکړي؟
زمونږ د سولې شورا خو بار بار غوښتنه دا وه چې پاکستان په د سولې په راوستو کې صادقانه همکاري وکړي او سوله د دواړو ملکونو او خصوصا د دې سیمې په ګټه ده.
نو مولوی صاحب، پوښتنه دا ده، ځینې انتقادونه دا کېږي چې داسې غونډو ته افغان پلاوی له پوره اجنډا سره نه ځي. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د عالي شورا د رئیس له خوا به دلته څه مطرح کېږي او اجنډا به څه وي، غوښتنې به څه وي مشخصه توګه کول شي؟
د سولې عالي شورا خو بل څه نه غواړي سوا د دې نه چې د سولې دپاره د افغانستان د حکومت سره، د سولې د عالي شورا سره او په مجموع کې د افغانستان د خلکو سره یو همکاري وشي. 15 کاله کېږي چې د افغانستان خلک د جنگ په دې اور کې سوځي.
نو مولوی صاحب، د همکاري به څرنګه کېدای شي؟ کنه هغه وړاندیز ستاسو څه دی؟
زمنګ خو غوښتنه دا و چې طالبان یا مخالفین په مجموع کې د افغانستان د حکومت سره، د سولې د عالي شورا سره مخامخ خبرو ته کینی، بلې طرحې بلې غوښتنې د خبرو او د مذاکراتو په جریان کې مطرح کړي، بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
د سولې د عالي شورا بیان مولوی شهزاده شاهد و چې لندن ته یې د ولسمشر حامد کرزي او د سفر په اړه زموږ د خبریال پوښتنې ځوابولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ولسمشر کرزی د کابینې د هغه درې غړو پر ځای نوې کسان وټاکل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره یې استعفا وکړه. ولسمشر کرزی په درې بیلو فرمانونو کې د بهرنیو چارو، د اوبو او برېښنا وزارت او د قانون او پټرولوم وزارتونو ته نوې کسان نومول دي. د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر ظاهر اغبر پر ځای چې استعفا یې کړې هم نوې کس ټاکل شوی دی. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د ولسمشر کرزی د دوه بیل فرمانونو لمخې زره رحمت مقبل د بهرنی چارو د وزیر په توګه، د ولسی جرګې پخوانی غړی انجینر محمد عارف نورزی د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه، او اکبر برکسی د قانون او پټرولیم وزیر په توګه نومول شوی دی. زره رحمت مقبل تر اوسه له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وو چې د جمهور ریاست چاروي دروي له دې پوسټه به استعفا وکړي. د چاروي ادارې ویان رفی فردوس د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دی دغه نومول شوی وزیران ډیر ژر ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي.
نن د افغانستان ولسمشر محترم حامد کرزی درې هغه وزارتونو ته چې د دې پخوانی وزیران د انتخاباتو رقابتونو په اشتراک کېدو لپاره د خپلو دندو څخه استعفا ورکړی وو، د دوی پر ځای درې نوي سرپرست او نوماند وزیران ټاکل دي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د دې نوماندانو هغه شایستګي چې د خپل پخوانی وظیفو کې ایښودلې دي باید دوی رای واخلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د خپل ځان د کاندیدولو لپاره له خپلې دندې استعفا کړې وه. امدار از دوبو و بریښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان له خپل دندې نه له استعفا وروسته د عبدالرب رسول سیف لومړی مرستیال شو، او د قانون وزیر وحیدالله شهرانی د یو بل احتمالي کاندید قیوم کرزی لومړی مرستیال شو. شاوخوا 15 کسانو د انتخاباتو په سیالیو کې د ګډون لپاره له خپلو دولتي پوستونو نه استعفا ورکړې دي. له مهمو پوستونو څخه تر اوسه د سوداګرۍ او صنایع وزارت ته نوی کس او د ننګرهار او بامیانو د ولایتونو لپاره نوي والیان نه دي ټاکل شوي. همداراز د انتقال د پروسې د پخواني مشر اشرف غني احمدزي او له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د پخواني مشر عزیز الله لودین پر ځای هم نوي رئیسان نه دي ټاکل شوي. د چارو اداري ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د هغو نورو کسانو پر ځای هم نوي کسان ونومول شي چې له خپلو دندو استعفا ورکړې دي. د دوشنبه پر ورځ ولسمشر په خپل یو بل فرمان کې کرام الدین کریم چې د فوټبال د فدراسیون رئیس و د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه وټاکه. د دې کمیټې رئیس ظاهر اخبار څو ورځې مخکې د غسل عمله چې نوموړي په خپلو کارونو کې بهرني مداخله وبلله له خپلې دندې استعفا وکړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ناتو چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر له کمېدو سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې کلنۍ مالي مرسته هم ښایي کمه شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی یې له احمد تکل نه اورو.
د ناتو جګپوړي چارواکي وایي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو د شمیرې په اړه له جدي خبرو وروسته دوی اوس په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان کار کوي. نیویارک ټایمز راسپانه د ناتو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی په پام کې لري د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته کم شمیر پوځي روزونکي او زیات شمیر د پوځي چارو مشران په افغانستان کې پرېږدي، څو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرستو پر ځای لګښت یقیني کړي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت محدودېدو دا ویره زیاته کړې چې کچیرته د امریکا او ناتو پوځیان د مرستو پر لګښت د څارنې لپاره د افغان پوځ او پولیسو په مرکزونو کې ځای پر ځای نشي، د امریکا کانګرس او اروپایي پارلمان به له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستو ژمنې کمې کړي. د ورځپاڼې په وینا د نړیوالو د پوځي ماموریت محدودېدل همداراز د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي، ځکه پوځي قومندانان د نړیوالو د محاربوي ماموریت له ختم وروسته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د ډیرو سرتیرو د حضور او افغان امنیتي ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو پر ورکولو تمرکز غواړي. خو په واشنگتن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو په پلازمینو کې سیاسي مشران بیا د کم شمیر سرتیرو د پاتې کېدو او د افغان امنیتي ځواکونو په لویو مرکزونو کې د هغو د ځای پر ځای کېدو پلویان دي. د ناتو یو جګپوړي ډیپلومات نیویارک ټایمز ته ویلي په افغانستان کې د ناتو هر راز حضور مستقیما د نړیوالې ټولنې له 4 میلیارد ډالر مرستې سره تړلی دی. دا ډیپلومات چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له ورځپاڼې سره خبرې کړې وای په کال کې د 4 میلیارد ډالر مالی مرستې د مسؤلانه تنظیم څارنې او حساب کتاب لپاره په کافي شمیر ځواکونه پکار دي. د ناتو د مقام له 2014 کال وروسته د سیاسي ګډوډۍ او تنظیمي جګړو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې او حیاتي وبللې.
دوستانو و موریدل چې د ناتو جګپوړي چارواکي وای په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو د شمیر په اړه له جدي خبرو اترو وروسته دوی اوس په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان کار کوي. په دې اړه احمد تکل په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد حامد صبوري سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې ده چې امریکایي چارواکو دا څرګندونه جدي دي او که هدف پر افغان حکومت فشار زیاتول دي.
د امریکا دولت دغه ویناوې زه فکر کوم ډېر جدي بڼه نه لري، په دې چې د امنیتي چارو موافقتنامه چې قرار ده د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا شي په دې باندې د افغانستان دولت وایي چې هر څومره امتیازات کولی شي راسته راوړي د امریکا دولت څخه. خو په دې کې د امریکا دولت هم خپل منافع لري او دوی نه غواړي چې ډېر امتیازات چې د افغانستان دولت یې غواړي، خصوصا هغه یوه اساسي موضوع چې د امریکایانو د اساکر او معصومیت دی په افغانستان کې، خصوصا په هغه موضوع کې د افغانستان ته ډېر زیات امتیاز ورکړي. نو دا موضوع په ډېر جدي توګه دوی نیسي او غواړي د افغانستان دولت د دوی بعضې شرایط ته غاړه کېږدي او دغه امنیتي تړون د امریکا دولت سره امضا کړي.
خو د افغانستان دولت په خپله ولسمشر حامد کرزي او ویندوی څو ځلې ویلي دي چې دوی د دې تړون لاسلیک کولو ته هیڅ ډول بیړه نه لري.
یو خدای خبر د افغانستان دولت رسمي موقف یو دا چې آیا واقعا افغانستان دولت د کرزی صاحب دا موضوع څومره جدي نیسي او د افغانستان منافع ملي ته د دې تړون لاسته کول څومره ګټه لري. زه فکر کوم دا دوه جلا موضوع دي. اول زه فکر کوم د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د دغه تړون امضا کېدل ډېر مهم او حیاتي موضوع ده. دا چې افغانستان دولت خصوصا د دوی د بیان دخوا دا اظهارات کېږي چې ګواکې د افغانستان دولت دې ته لیوال نه دی چې دغه تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ امضا شي. زه فکر کوم دا ډېره جدي موضوع نه ده او هماغه رقم چې امریکا کوشش کوي د بعض اظهاراتو له طریقه د افغانستان دولت فشار راولي، د افغانستان دولت هم د هماغه وسایلو څخه ګټه اخلي او استفاده کوي او کوشش کوي چې د امریکا دولت باندې فشار راولي چې هغه شرطونه چې دوی لري تر حد په امکانه پورې ومني.
صبر سپ تاسو خو داسې وایي مګر د ناټو چارواکو خبرداری ورکړی او ویلی دی چې کچرته ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو نړیوالو سرتیرو شمیر کم شي چې امریکا دا ګواښ کړی، نو له دې سره به د نړیوالو مالی مرستې هم د افغان پوت سره کم شي. دا احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم دا 3.1 بلیون یا میلیارد ډالر چې امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د افغانستان د نظامی پوځونو د تعلیم و تربیه د تجهیزولو او د مالی کمکو د پاره ورکوي، دا زه فکر کوم د افغانستان دغه د پاره دی او د نړیوال ټولنې د ساکر تعداد په افغانستان کې دغه یو موضوع چې تر اوسه مشخصه هم نه ده. خپل د امریکا او نړیوال ټولنه په دې اړه کې چې څومره کولای شي خپل نظامی حضور کم کی او څومره کولای شي په ملکی بخشو کې او نور بخشو کې کولای شي د افغانستان د خلکو ذهنیت د افغانستان د خلکو زړه لاس راوړي په هغه ساحو کې ډېر کومکونه وي کې لدی دا چې په افغانستان کې ډېر نظامی حضور ولري. زه فکر کوم نه د دوی د عامه ذهنیت د تلیوال دی وس او نه هم تر یو ډیره هغه د خپل د تلیوال لږ په افغانستان کې د نظامی حضور ولري. ورې دی وایي چې د افغانستان د نظامی پوځونو د تپک کولو پر اساس په افغانستان کې یو امنیت راولي او د ملکی ساحه کې د خپل کومکونه ډېر کې تر څو چې وسی کولای د خپل حضور چې کولای شي په منطقه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره، په منطقه کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان تر سولې راتګ لپاره چې په دې چې افغانستان بیا د یو بل زیات تروریزم د ځالب لپاره د نیګټه ونه خستل شي، د دې لپاره کار وکړي. د دوی اساسي مخه ده چې څنګه کولای شي د افغانستان پوځیان تقویه کړي چې دوی د اساسي کارونه لکه د افغانستان کې سولې راتل د امنیت ټینګول د دې خپل پلاس کې ونیسي.
په کابل کې دا یو خصوصي پانتون د حقوق او سیاسي علوم له استاد حامد صبوري سره مو مرکه واوریده.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې خلک وایي چې دوی په خپل سیمو کې له وسلوالو بریدونو تر پوځ رسیدلې دي. له حکومتي ځواکونو غواړي چې په خپل منځ کې پوره همغږي پیدا کړي او داسې بریدونو مخه ونیسي. روحلان وری له اسد آباد نور تفصیل راکړي.
د کونړ د مرکز صداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې د امنیتی ځواکونو د نه همغږۍ لامل وسلوال طالبان د مرکز نږدې سیمو ته راځي. دلته په امنیتی پوسټو او دولتي ځایونو باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې د وسلوالو د حملو مخه ونیسي.
منو عبدالله دل د کونړ اوسیدونکو، تاسو به تر معلومه ده چې د مولا ځان سره سم کونړ په داسې ځای باندې بریدو سوچا به خدمت مرکز سره وصل دی او د مرکز پوسټو پرتیدی د دې ایوازنه وجداد چې دولتي کم قطا چې دی او بل سره هماهنګی نه لري. اردو یې ملي شتون لري، لوای سرحدي لرو، پولیس ملي لرو، محلي پولیس لري. په محلي پولیس باندې ډش اردو نه ورځي، اردو باندې ډش لوای سرحدي نه ورځي، لوای سرحدي باندې شي پولیس نه ورځي، اردو باندې ډش باید پولیس مرور شي، لوای سرحدي مرور شي.
دوی وای وسلوال په غرانی ولارو مرکز ته دومره نږدې راځي چې په سپکو وسلو د والي دفتر او نورې اړوند ودانۍ وشتلې شي.
په کونړ کې مخالفین دومره قوی شوي دي چې حتی د مرکز باندې حمله کوي او حکومت تر اوسه پورې د د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی.
داسې یو حالات د خلک راغلي وو چې که غوښتل چې ولایت اشتلی وي هم اشتلی شو، ځکه د هغې مرمۍ ولایت هم راپورې وتله. مشترکه پوستې واچل شي چې هم پکې پولیس شتون ولري، هم پکې لوای سرحدي ولري، هم پکې اردوی ملي ولري.
خو د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وایي د افغان ځواکونو ترمنځ پوره همغږي موجوده ده، خو په یو شمېر ځایونو کې د پوستو لنشتوالی دخمن گٹا خلی او بریدون تر سره کوي.
از این نقطه که دشمن فایر کده بالای سر شون پوسته اردوی ملی ما هست، پایین شون پولیسای محلی ما هست.
لکومی نقطه چی دخمن دزی کدی لحقی برا در ملی اردو کوزی تره در محلی پولیسو او بل خواته در ملی امنیت پوستی موجودی دی. خود در او پوستو ترمنز دا سلا رشته چی وصلوال پا که پت را تیریگی او بریدون تر سره کوی. مو گوار تا همیشه سخت زواب ور کده دی او در حقوی بریدونمو پشاتم بولی دی. حقوی څه کوي چې د ملي اردو او ملي امنیت سره په ګډه همکارۍ په خالي ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او په اسدآباد د کیدونکو بریدونو مخه ونیسي. تېره ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد پاړوندو امنیتي پوستو برید وکړ چې په کې دوه محلي پولیس ټپیان شول. له دې وړاندې هم څو ځله وسلوالو طالبانو له نږدې سیمو ډزې کړې چې په کې ښاریانو ته زیانونه اوښتي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت د خونځو خونکو د دې لپاره په ټولګیو کې د درس نه ورکول احتساب پایل کړي چې دوی وایي دوی ته ځانګړې شوې مځکه لا هم نه ده ورکړل شوې. د خونکو د دې احتساب په اړه لګردې څخه د داود تپان راستولې رپورټ اورو.
خون کی وای چې شپږ کال وړاندې ورته دولتي چارواکو ځمکه بیله کړې او د نمرو جوړولو په موخه توزیع کړې وه، خو څه وخت وروسته هماغه ځمکه له دوی څخه بیرته په نامعلومو دلایلو ګرځول شوې. د پکتیا د ښوونکو په مشرۍ د عبدالحی ګردیزي لیسې استاد اکبر دولتزی وایي چې شپږ کاله وړاندې ورکړل شوې نمرې چې ټاکل شوې اندازه پیسې هم د ځینو استادانو لخوا په بانک کې تحویل شوې، خو بیا هم د ځمکو خاوندان نه دي.
دولتوی په ساحه کې د کمپاین خو سره په سل متره کې موږ ته راکړل شوي وو. هغه هلته په یو وخت کې وکیلان هم راغلل او هی وزړوله چکچکې وې، معلمینو شارک جوړ شو. موږ ته یې راکړل په مقابل کې موږ په ښاروالي ټیکس یو نیم زره ټیکس د ښاروالي پرې کړ. زه یو نیم زره انجینر ته ورکړې، 15 زره افغانۍ نورې ورکړې.
د ښوونکو په خبره که چېرته دولت د دوی د ستونزو اواري په موخه جدي اقدام ونه کړي، تر هغو پورې به خپل احتساب پای ته ونه رسوي. دوی وایي دا ځل یې پرېکړه کړې ده چې د چا په ژمنو به نه تیروځي، او تر هغو پورې چې په دې برخه کې دولت لخوا عملي اقدام ونه ویني دوی به خپل احتساب ته دوام ورکړي.
زه بختیار د عبدالحی ګردیزي لیسې برحال ښوونکی. احتساب خو تر څوک پورې چې موږ ته خپل حق د شارک نه راکړي سو دا به دوام لري. احتساب خو هم دغسې مجبور سو، یعنی اوبه چې په جوش راشي حتمن تویږي او اور هم وژني. بالاخره زموږ حوصله نوره تنګه سوه. تقریبا شپږ کاله کېږي چې موږ ته دغه شارک راکړي سوی دی، مګر دا شپږ کاله موږ انتظار یې سوی دی. په دا هر کال کې موږ په سوونه وعدې د موږ سره وکړې وایي وفاده، او موږ دا غواړو ځکه دا شارک یې ولي موږ ته توضیح دا ځمکه تقریبا بیرته هغه چا چې فرزن هغه د ځان ملکیت بالي یغو بیرته واخیستل دي. موږ نه شارک کوم کوټې موږ کې آباده کړي هغه هم لنګې کړي.
ولی هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل او یا زړه خوږی ونه درلود چې تر څو دغه موږ مشکل ته پای پیدا کړي.
د ګورجستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل ښیي چې ګیورګی مرګویلاشویلی د ډیرو رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی. د ګورجستان د تلونکي ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ګوند کاندید خپل ماتې منلې. د ګورجستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ریاست نوري ناورو.
د ګرجستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی متحد واضح دغه انتخابات ګټلي دي. چارواکو نن وویل چې نږدې ټول رایې شمیرل شوي او نتیجه یې ښیي چې د واکمن خیالي ګرجستان ائتلاف کاندید ګیورګی مرګویلاشویلی په سلو کې څه باندې 2 شپېته رایې ګټلې دي. د ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې دنده یې پای ته رسېدلې د ملي متحد جبهې کاندید ډیوید بکرادزی د نږدې 22% رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. د ګرجستان د پارلمان پخوانی مشر او د ګلابي انقلاب مهم مشر نینو بورجنادزی په سلو کې 10 رایې ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دغه انتخابات مثبت او شفاف یاد کړي دي. سازمان د څارونکو د ډلې مشر وویل شفاف انتخابات ښیي چې په ګرجستان کې دیموکراسي پخه شوې ده. بکرازی خپل ماته ومنله. بورد جنادزی د انتخاباتو نتیجه رد کړې او مارک ویلاشویلی او بکرازی په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړې دي. مارک ویلاشویلی وویل چې د انتخاباتو نتایج به د هېواد د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لور ته بوزي. نن ډیره مهمه ورځ ده، ځکه د انتخاباتو پروسه په ډیره آرامۍ او په اروپایي معیارونو برابر ترسره شوې ده. دغه انتخابات به زموږ په هېواد کې ډیموکراسۍ ته وده ورکړي او سیاسي وضعیت به پیاوړی کړي او هېواد به مو په یو واقعي اروپایي هېواد بدل کړي. ساکاشویلی وویل دای دغه انتخاباتو نتیجې مایوسه کړې او هغه د ګرجستان او د دې هېواد راتلونکي سوکالۍ لپاره یو جدي پشاتګ بللی دی، خو هغه له خپلو ملاتړو هم غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجې درناوی وکړي. ساکاشویلی چې لومړی ځل په 2004 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه غوره شوی او دوه ځلې د جمهوري ریاست په توګه دنده ترسره کړې، د قانون له مخې درېیم ځل لپاره نشي کولی دغه دنده مخته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هېواد یې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره په لنډه جګړه کې ښکېلو، دغه راز وویل موسکو هیله مند دی چې د ګرجستان نوې اداره به له روسیې سره د سیاسي ملګرتیا لاره خپله کړي. د ګرجستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په 46.6 مستحقو رایه ورکوونکو ګډون کړی و.